آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واکان د ټول افغان د ترکیبي او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډیره لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپل د منظومه لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبرې کړې.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے گی گولا او دا دا غزائی دا تقدس او پاکوالی داوائی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي، کله می نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د کاکا وزرنی منظومې د اوم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، دی ورکشی قوم، دی ورک وطن، دی ورکشا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړۍ جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده یې نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. طلوع افغان د مولوي سالم محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دري ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغه جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې دی د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرحه شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
ټولې افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده یې چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
ټولې افغان جریده په 1401 کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې ټولې افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګا باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخ ته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د ټولې افغان ونیزي د سلیمې کلیزي د لمانځل غونډې مخ کې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال ټولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د ټولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې ټولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د ټولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعیا د ټولې افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې د شپېتو ورځې په اندازه کار کوي.
ټولې افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. ټولې افغان ونیز دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمیشن ویلي د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریری ادبیاتو کې مهم یو شمیر شاعرانو قلم آزمویلی. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساتیري او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
او ساسه کې په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا د غډول استوري منظومې شوی کنه، ځینې تاریخي مسائل منظوم شوی کنه.
په پښتو کې مونږ لبد مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوی منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي، زه باور لرم چې وي. اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې گواک غیر اسلامی متون و دغه منظومه او کسی لمانځه وړي. البته په فولکلوریک او شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهور فولکلوریک کیسو منظومه کیسی هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان او
ادم خان او درخانه او داسې نور کیسی زینو شاعرانو زینې ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواده شاعرانو منظومی کړی دی چې ګڼې بیلګې شته. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یوه کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه هغې ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنری ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومی دی چې هم تاریخی او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډیر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې، لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا همدلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغې برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او دا د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یوه ملت او د یوه ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه زای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. د محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا ډوډۍ سینه شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخی پتوگه تکیه کهوی دم دیده پاره اول باید دقیه کیسه ملی جوڑه خوله ری دید محتوا خبره ده ده شکل او پرداخت مسئله هم دیره مهمه ده چه ده دیر زیاده ده بیان ده هنر پوری مربوطه ده ده زوانانو ده پاره باید ده اغوی اوگد شاعرانه نفس خواری ده پا دی معنی چه کتاسو یو غزل لیکی کتاسو یو لنشیر لیکی پا حقیقت که یو سارا کاغی او وزن او قوافی تصویرونه ده شاید بش پڑی اما که منظومه لیکی ده دسته ده لکتاسو چه مثلا پا یو سا غواری چه چلویخ کلومتر منده وکی دیر شاعرانه تمرین پکار ده
دیر لوی تجربه چه
پا منز که کل چه دیالوگو نکیگی کل چه دی پیخو بدلون کیگی کل چه لیوی پیخی نبلی پیخی تازهی دقا حادثه باید غیر شاعرانه نشی زمینه همیشه باید خکولیوی دیده دی پارا زیوازی نیست پارخته نچه کولیشم زوان آنو تا دی منظومو دی لیکل دی پارا آقا دی مطالعه زیاد وارد یعنی دیر تمرین دی شاعری دیر لوستل دی شاعری دی نړیوال ادبیات مطالعه پخپل دی منظومه لیکنه تکنیک دی نړیوال لوی شاهکارونو نه زده کیدلای شي
د ژبی پاره کې راتوي ژبه باید څنګه اوسی آیا د اوسنۍ ژبه او کنه هغه چی دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي
ژبه د اسطوره د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه د څو اړخونو نه اول د شاعرانه پرداخت لپاره ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي حتی زه غواړم همدا اوس ووایم په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات تو تا گوته نیوله ده او زده او سرمانم چی ده پا نظر که یوش میر بدیلونه ورطا پیدا شوی وی او اگه ده زده زمانه تصویرونه تدائی که وله ده با بهتره وی او زده منم
منظره کشی چومره مهمه ده منظومی پلیک
منظره کشی کدر دوائم چی ده خکلا او ده جبنی سنگار اگه ده طول مهمه برخه ده منظومه کې ځکه چې هر پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي د صحنې تر شا څه پیښیږي په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې الوستون کې تلقا کوي او هغه دا اخلي د تصویر جوړونه او منظره کشي هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي
نو څه پوښتنه په توګه څنګه کولای شو خط الوسب کې واچو په منظومه کې
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه د داستان فن دی مون باید محتوای غوټ ایجاد کو او بیا یو یو غوټ پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو بمرسته دوستون که پدیر تلوسه ده داستان اوج تا ورسو دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې اپ رومان کې چکم پیخی کی البته لن داستان سره توپیر هم ده چې په هغه کې د پیخو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد ده مگر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپل تلوسه لري خپل غوټه لري او خپل غوټه پرانستنه لري یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي یعنی یو له بل سره ارتباط لري ډیره بده تجربه به دا وي چې په یو کیسه کې یا په یو منظومه کې ځینې غوټې ځینې حادثې ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي لکه شپږمه ګوته په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي
فنکار کفایت خیالی نورستانی زمانوم دی ز پنجاب لاهور او گجرانوالہ پادشاہم پیښور کم او تقریبا د لس دولس کال کی چې ما شاعری کې قدم اخستې ټول ناول د محبت چکم دوران انسان باندې راځي دا غي په دا کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړ نو واغی نه بعد بیا وخت لري دو سره داسې د معاشره په موضوع کې یا د کم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری د داوام
سلام مل شو چې په شعر ته و هڅولې
داسې یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش یو یک طرفه نو دی و جنې ما خپل د محبت
خوخې دلستا خوخې دل مطلب
زما خوخو خاموش محبت یک طرفه محبت چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډېر جګو او زه مسافرم نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول نو د دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل هغه د فیسبوک د لارې
په مسافرې مطلب ته پاکستان کې
وي مطلب او پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړ د لاهور گجرانوالہ نو دغه وجه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیست هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا دوه درې کال نو ما بیا دلته پښتو شاعری شروع کړ پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیات په موضوع کې
کله اغه جنې تلې دلې یي خبرې در سره کړې وي
اغه داسې وو چې ز ټیوشن د پارتلم نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل نو بس اومدغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې ز اگر کول شم نو اغه سره یو وعده کوم اغه یو چهره زما خوښ شو چون کې حکم چې د وخت په اختیار کې نه دی زړم نو زما زړه چې د پاغه باندې وره
بل اخرت څه وشو په دې مینا کې دي
ما چې څنګه استویل اغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافروم دا غي احسر نه ډیر لاندې کوم دغه وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دامه د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل
اغه د سي خبره و چې تا پزړه بیللې
اغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت کې دې شي عزت اغه به یا استاد کول خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کې ویل یا په محبت کې ویل هغه ته ویل شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویل دي هغه وجنه چې دین هغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد دی هغه ویل شي
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا
میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا۔
پا پختو کی دیدے سے کم شیر ویلے دے داغا دا پارا اگر چی اس خود آگے نراغلے
اصل کی دا پختو دم رڈیر موقع خونے دے ملاو شے خو بیان ما پختو کی چی بازی لکلیم دے نو فیلال چی زما ذہن کی دیاغا یو دے عمر میں تمام شو دیر زر نم میں بدنام شو دیر زر زرم میں چی ستا خوالا در شم خو پلا رکی ما خام شو دیر زر۔
سم را شیرو نا بدی لکلی تقریبا پا چو جبو کی تا کولے چی شایری بود؟
زر الحمدللہ کم جبم چی مکمل پویگم آغا جب باندے زر مکمل شاعری کولی شم چونکہ اوس درې څلور ژبې باندې خو مکمل مهارت لرم یو زما خپل مادری ژبه نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پښتو نو ځکه دغه درې څلور ژبه باندې چې ما ته څوک کم موضوع راکړي الحمدلله زه خو وزن سره هغه شاعری لیکلی شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنټ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې قلم ما ورکړی دی الحمدلله نو مصنفینو ما ته چې دینو هغه ته لایک هم راکړی دی او زما چې دینو مضامین شایع کړی دي۔
تقریبا ټول بری څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستانی کې څه لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې؟
پښتو کې ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکلي لکه سناتور صاحب شو زموږ عبداللطیف نوزت یار والی صاحب محترم حافظ عبدالقیوم شو دوی لپاره ما لیکلي دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لږ لیکلي دي ځکه چې داسې موقع نه دی ملاو شو یا زه پښتو فلم جوړ کړم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین ولته اردو کې ځکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړی نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکلي دي۔ ما درې وړوکو وړوکې کتابونه لیکلو اراده او ادورې خواهشې په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دینو خیالو کې دنیا چونکې زما لقب خیالي دی او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت و۔
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدغه سم خپل ډایری کې چې دین او خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی۔
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته دلته په نورستانۍ کړې ده
بالکل
د دغه نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلي ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بیخي زیات دي یو چې دې نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامګست شوا دومو چچلیست شوا عیشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا۔
د دې ترجمه کرا تم د قصو و
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب د خور روان و نلی ترپیک ترپیک ورمه گسته شوا نره نره باران کې دی دولک دومو گسو کیسته شوا ډیر خکول هوا چلے دی های شوا مسکه شوا زندگی کونیسته شوا زوی اغوی او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګه ته ناس وی او زندگی هغه وی زو او زندگی باندې خوشحالي سره زما مخ ته تلې
خا د سی ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دې کار کړي دې څه کردار دې ادا کړي
الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه چې ټول ناول چې مات لاهوري پنجابي فلم کې مات داسې موخرا کړ چې الته به زما د مرګ سین او دا چومبنم چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاده تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبره کې او مونږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار لته ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګي دا ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مړ کېدو سین ورکول نو اول چې دین ډایرکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داسې کسان ولې راوړي خو بیا غوړل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا ته دی لازمایش ورک کې دې شخ خو چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واقع ډیر خ کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنه زي دغه لامل چې زال دنه پاره شم بل زما خپل داس خوایشو چې د معاشره چې کوم زمنګ داس مشکلات اغیل زې یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خوایشو چې خپل داس یو خه معاشره کې چې دیندار معاشره دلته ز داس فلمونه جوړ کړم چې اغه کې غانی ډانس او د خزه چې ډیر به پردې زکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خوایشو خو دلته ډیر داس خلک دي چې تفسیری نه مخ کې یو شل دل نه مخ کې جذبات کېږي خلک نو اغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زل داس کارونه بیا باندې د خلکو په ما
اونټه شکو
او زړه داس مات شوی دی زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سر واقف
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داس فلمونو کارو کړل لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پیښورې بدمعاش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جہانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله ایکټنګ سم مشکل نه دی الته دا مشکل مو ته ټوکی سین نه راکول ټوکی سین مطلب چې ز الفاظ ادا کوم جذباتي او داغه کوم مونږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما و هی زاغ سره فایټ کوم صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو دا سه پیسې نو
فد فلم د پاره د استاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
کنه چې څه نظم دی لیکلی ورته شي
او شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا ما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا پا ہر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناست پا رینجر دے خپل ہر دشمن نہ خبر دے گرز خپ فراغ سینا گرچہ ہر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی اگر اخپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد دینی دا اسکر دیر در داغین نہ برداشت کی گزک اگر غواڑی چی اسکر دا پار چی دینو یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کې سی اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کې سبب مونږ وی اوریدلې د زرپانی په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کې سکوي
زرپانه آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کال په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خزي درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره د باور کړه او هغه و چې د راجا درې واړه خزي امیدوار شوي درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کې خودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپل منځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترات چې کله زوړ شو نو خپل ولی عهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بل لرې ساتل کېدل
د دوی مینا او د دیدن تلوسا او رس تر بلی په زیاتې دوه او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلې غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککی یې هغه وعده وریاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکای راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکای زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلې غږوله، او د شپېلې په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلې شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلې غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاکه او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړ یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغه سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغه سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي. دا چې وروسته څه ډول وژل کیږي او له کومو پیښو سره مخ کیږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کیږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شا کنیشکا خپله پاچاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسی مشوانی ته ځانګړی کړی. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ عیسی مشوانی. مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبره شوې دي. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاعرانو معاصر وو. نعمت الله هروي په مخزن افغاني کې د ژوندانه بیان لیکلی دی. چې د هند په دامل کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندی یو یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او دته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ورېښمین خیال، زه او ته د خدای لپاره دا څه وایې؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوک یې چې زما د ژوند خاوند شي؟ تا پاچا ل خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم دې ورک، وطن دې ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسی دی، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټۍ شوه بله. را نږدې شو، گلبویه یې ونیوله: زه په تا باندې مین یم، ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې، زما گلبویه نه یې. گلبویه لملا خنجر غلی را ویست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپي شو خو په زخم خبر نه و، توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبویې له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی، داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پریوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د گلبویې د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناڅا پراغل گزارونه خو غسی د کک وجود کړ لکه تیه یو ناڅا په حسکرا پاتې د ولاړ شو زرد سترګې دی وینو ډنډ کا سي شوې خپل لوی ګرز په خپل موټي کې بیا ټینګ کړ څو گزارې د ګرز ور باندې وکړل د ساتون کې مړی ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پناه شو گل بویې لا بل چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو